په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوړونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نجیب عامرو.
افغانستان او پاکستان د پولي اداره کولو لپاره پر موافقې نه دی رسیدلی. په خبر کې د سړک غاړې بمی چودنه کې یو پولیس ساتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش د ممکنه بریدونو مخنیوی یې کړی دی. د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونی په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه باس کاو د پولي پر اداره کولو یا بارډر منیجمنت کوم موافقه ته ونه رسیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې د شپږ کسیز پلاوی ترمنځ خبرې په تورخم پوله د دواړو خواو د پولیساتونکو لخوا تر ډزو یو اونۍ وروسته ترسره شوې. افغانستان د ډیورنډ کرخه د رسمي پولي په حیث نه پیژني. حکمت خلیل کرزی وایي افغان لوري د پاکستان زیاتې سرغړونې په ډاګه کړې چې پکې د افغانستان په خاوره کې د پوستو جوړول هم شامل دي. اعزاز چودري وایي پاکستان پلان لري چې څلور دروازې جوړې کړي کومې چې د پاکستان ترڅنګ د افغانستان د امنیت او خوندیتوب لپاره هم اړینې دي. د پېښور پولیس وایي پرون د سړک غاړې په یو بمی چودنه کې یو پولیس ساتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. دا پیښه تیر ماسخوتن په 400 روډ د اوځي تھانې په حدودو کې رامنځته شوه. د سپیشل برانچ یو چارواکی نن مشال لړیو ته ویل د پولیسو په موبایل ګاډي د بمی چودنې پر مهال درې پولیس والا ژوبل شو چې بیا وروسته یو یې په لیډریډنګ روغتون کې ساور کړه. د نوموړي روغتون چارواکی د دوه نورو ساتیرو صحیح وضع ډاډمنه ښایي. د بمونو د ناکاره کولو ادارې د معلوماتو له مخې په بمی چودنه کې شپږ کیلوګرامه چاودیدونکي کی مواد کارول شوی. د بریټ مسولیت تحریک لشکر اسلام په نوم یو ډلې قبول کړی دی. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبایي حکومت د 900 میگاواټه برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لوی پانګه چونه وبلله.
مونږه تقریبا 2500 میگاواټ باندې کار روان دي وخت کې او 666 میگاواټ نور د سړي چې مونږه پرایوټ سېکټر ته آفر کړی دي. زما خیال دی ان شاء الله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسټمنټ به په دې صوبه کې چې کوم به د دې صوبې د تاریخ ټول نه لوی انویسټمنټ دی.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید دوی ته 1450 میگاواټه برېښنا ورکړي خو اوس مهال مرکز له دوی نه 1400 میگاواټه برېښنا سپموي. راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکنه ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړې چې له اسلامي حزب سره خبرې اترې کوي. له دې چارواکو څخه یو یې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي له امریکا سره د امنیتی قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وترلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغانستان د دولت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول نه د ملي یووالي د حکومت لخوا هغه شرطونه چې ویل کیږي اسلامي حزب نه ویرا مخې ته کړي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال تاو رحمان سلیم وایي دواړه خواوې سونه مخ کې یو لومړنی توافق ته رسیدلی او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. د اسلامي حزب یو غړی چې په خبرو اترو کې برخه لري او نه غوښتل نوم یاد شي اسوسییټډ پریس ته ویلي نوې شرطونه د ګلبدین حکمتیار لخوا په هغه لیک کې راپورته شوی چې په دې وروستیو کې د اسلامي حزب استازي کریم امین او د حکمتیار زوی حبیب الرحمن ولسمشر غنی ته سپارلی. د نیپال د بهرنیو چارو وزیر کمال تاپا له خپل افغان سیال غوښتي په کابل کې د دوشنبه د ورځې په 14 کې د وژلو شو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې د مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په مازیګر د نیپال د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړي او نوموړي ته په کابل کې په دې ځانوژن کې برید کې د 100 تنو نیپالي اتباعو په وژل کېدو تسلیت وایي. د دوشنبه په ورځ د کابل په بنائی سیمه کې یو ځانوژن کې بریدګر هغه بس ته نږدې خپل موټر وچو چې د سفارتونو ساتونکو نیپالي قراردادیان لګول. په پیښه کې 14 نیپالیان وژل شوي او 100 تن نور ټپیان شوي دي. په ایران کې واکمن شیعه چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو سندو کې د داعش د خواخوږو لخوا د پلان شو تروریستي بریدونو مخنیوی کړی دی. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس ته پرون وویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې او پرې تور دی چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي. د امریکا سینیټ د ترهګرۍ د مشکوکو کسانو د سار په لیست کې پر شاملو کسانو د وسلو د خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه. دا پرمختګ په اورلانډو ښار کې د ډله ییزې وژنې له یوې هڅې وروسته شوې، خو ځینې سناتوران وایي دوی د جوړجاړۍ په هڅه کې دي. د جون په 20 د وسلو د اخیستونکو د جرمي سوابقو د معلومولو او د ترهګرۍ په لیست کې پر شاملو کسانو د وسلو د پلورلو د مخنیوي لپاره د ډیموکراټانو او ریپبلیکنس لخوا د وړاندې شویو دوه بلونو د منظورۍ لپاره د 100 رایو څخه 80 کمې شوې. د اورلانډو بریدګر چې 9 کسان یې د همجنس بازانو پر کلب د برید پر مهال وژلي وو، د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپل وفاداري اعلان کړې وه او دی په 2014 او 2014 کلونو کې د امریکا د فدرالي ادارې FBI د څارنې په لیست کې شامل وو. بل پلو د اورلانډو ښار بریدګر چې د جون په 12 د همجنس بازانو پر کلب کې پر برید 9 کسان وژلي وو، چارواکو ته د یو ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی و او غوښتنه کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بند کړي. روسي چارواکو په کرلیا صوبه کې وروسته لاغې 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتۍ یو کیمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ساریدو له وجې خپل ژوند وبایله. د غبرګون اسکورو شو بیړیو د ماشومانو عمرونه د 12 او 15 په منځ کې وو. د جون په 13 نیټه د فنلینډ پولې ته نږدې په سیا موزیرو جهیل کې په 3 بیړیو کې 20 ماشومان او د دوی 4 سارون کې په داسې حال کې په وړو بیړیو کې سپاره وو چې د هوا د خرابوالي او د موسم د خبرداري هم ورکړل شو. د اتر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسي بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخیستل کیږي او 105 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 113 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 252 روپۍ 80 پیسې او 350 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 350 او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. افغان حکومت پر ډیورن کرخاله پاکستان سره د پیدا شوی کړکېچ د لمن زوړلو لپاره د یو ګډ میکانیزم جوړولو خبره کوي، خو پاکستان یې لور بیا وایي پر دغه پوله د دوه دروازو جوړولو لپاره نه پشا کیږي. آیا پاکستان کولی شي پر تورخم د تګ راتګ لپاره د خلکو لخوا د سفري اسنادو د لرلو شرط تر اوږدې مودې پر ځای وساتي؟ د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر وایي د بجلی جوړولو پر یو شمېر وړو پروژو یې کارونه پیل کړي دي.
تقریبا 2.5 میگا واټ باندې کار روان دي. د وخت کې 666 میگا واټ نور د چموږ پرایویټ سیکټر ته آفر کړي دي.
او شمالي وزیرستان ته استانه کړل شوی خلک وایي د میرانشاه هسپتال که څه هم خوله جوړ کړل شوی دی، خو د دوی د ناروغانو د دربننې چارې لا هم پکې پیل شوی نه دي.
هسپتال نه داسه بود نه دي چې چار پوشو کا بود دی، بس یک داس ورلان چې په وخت مال باندې ایمرجنسی بیمار راځي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا لمشال رادیو سره وسه. او دا همولنې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستيال په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د تورخم پر وروستي کړکېچ خبرې کړې دي. که څه هم دواړو لورو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې ترې مثبتې بدلي، خو پر رسنیو کې د پاکستاني چارواکو له خولې ویل شوي چې له افغان هیئت سره کوم توافق ته نه دي رسیدلي او یوازې هغوی پر خپل هغه دریز خبر کړي چې غواړي نه یوازې په تورخم بلکې د ډیورنډ پر کرښه په څلورو نقطو کې دروازې جوړې کړي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې او د ځینو لویدیځو خبري ایجنسیو د رپورټونو پر بنسټ تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستيال عزیز احمد چودري سره خبرې کړي. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستانی لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللي. افغان لوري وایي پاکستانی چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي چې دوی له کرخې د پاکستانی لوري سرغړاوی بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوځ لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نه لاسوهنې اصولو ته په ژمنتیا، پر یو بل پر نه تیری او د ګاونډیتوب د ښو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسیدو خو افغان لوري مو د خپل دریس پاړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي لخلي ویلي چې د دواړو هیوادونو مشان به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې روسي کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهد و چې لکبله یې د لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته لاغې پایل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پیل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفري نقطه کې دا له دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې پر تورخم د پاکستان لخوا د یوې دروازې لګولو خبر د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسلوالو شخړو واوښته چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې. پاکستان وایي هڅه کوي پر ډیورنډ کرخه پرته له سفري اسنادو د خلکو پر تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دغه کار څومره اسان دی او څومره ګران، د دې پوښتنې ځواب به د مجید بابر په دې رپورټ کې وورو.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشو چې په تیرو څو هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډرو تبادله کې مرګ جوبله هم شوي. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدې پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملي کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګور ټشو خو دا رقم چې دی کنه دې کې خو به حساب خلک زیرا نه ولې دې لپاره دې یو ډېر سیستم هم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی نو دا ډېر زیات زونه دی خو خلکو چې عدد په کوم علاقه دي کنه او لیارې باندې دي هغه تو هم دی او غلام خان دی انګور ډډا او کورما کې په پیوار کوتل دی دا زونه
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولی انتظام کولای شي
دا د روغنيتي خبره ده یو طرف ته چې د دواړو بمن کې روغ دي تي بل طرف ته د قومونو بمن کې روغ دي تي مخکې نه کولاو د خلکو په اړه عمل او بیا د حالات په وجه باندې بارډر بند شو چې حالات سازگار وي نو دا ښه خبره ده د تګ راتګ او د دوستانی لین دین د خلکو تعلق پځي اعتماد پځي
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغې پولې انتظام قبایلي ولس په غاړه اخیستی و آیا اوس قبایلي ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري
په دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو نو هغه پولیس ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده که هر چا حمله کړې ده همدا قبایلو ته ودرېدلي دي خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاسته ورغلي د هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته د هغې کې دل شو خراب شو نو هغه ذمواریانې اخیستل لږ ډېرې ګرانې شوي وي نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټبلشمنټ سره راغلي دي او پاکستان پوله هم ساتي
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدې پولې د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په ښه ګاونډیتوب ممکن دی
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانایي وزیر عاطف خان تیر ماښام په پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د 900 میگا واټ بجلی پیدا کولو منصوبې په پام کې نیولې دي د نوموړي په وینا حکومت د بجلی جوړولو ځینې وړې پروژې پیل کړي او پر ځینو نور به په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع شي د تعلیم او توانایي وزیر دا ادعا هم کوي چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل اوسنی حکومت د بجلی پیدا کولو منصوبو ته زیاتې پیسې بیلې کړې دي په پېښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی له عاطف خان سره خبرې کړې دي
مختلف پروجیکٹس مختلف سٹیجز کی دی تیر حکومت 56 میگا واٹ شروع کړو مونږه تقریبا 2500 میگا واٹ باندې کار روان دي وخت کې او 666 میگا واٹ نور د سړي چې مونږه پرایوټ سیکټر ته آفر کړی دي باقي کې ډېر لوی انټرست خلکو اغشته دي باقي کې 56 ایکسپریشن خلکو را لېګلې دي انټرست را لېګلې دي زما خیال دی ان شاء الله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسٹمنٹ بھائی دے صوبہ کے چکم بد دے صوبے دا تاریخ ٹول نلو انویسٹمنٹ دی
دا ٹول 100 میگا واٹ بجلی بر دینا پیدا کی
دا اس چکم مان دے کار روان چھوے دے آ تقریبا 2500 میگا واٹ دی دا چکم مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کردی دی اگا 66 میگا واٹ دی
دل تک دے یو مرگری ہوئی چی دا پروجیکس دا 1300-1400 میگا واٹ پوری دی چکم بیا لانگ ٹرم کی
آگے کی لانگ ٹرم اون پروجیکس شامل دی دا خو اس ماتا اس تا چکم ہوئی چی دا کم اشتیار ورکلے شوے دے او دا کم دا غا روان دی مطلب آگا ان قریب دی کی دی شو سو میاشتے کی دن دن آگا شروع دی
باندې وکړل کار شروع کی
خو ان شاء الله تعالی اگریمنٹ بورس زموږ دوه درې میاشتې کې وشي او باقی به نور بیا په کمپنیانو باندې ډیپند کوي چې هغه سو نظر تر زر موبلایزیشن کول شي او کار شروع کول
شي او دا به نېشنل گریډ ته ځي
زیات تر به نېشنل گریډ ته ځي ځکه چې ټرانسمیشن سیستم ډیسټریبیوشن سیستم ټول نېشنل گریډ سره دی نو دې وجه مونږ دا غواړو چې مونږ ته کس په کې مونږ انډستریل سټیټ ته بجلی ورکول شي نو به زموږ پرایورټي دا خو دا غي د پر مونږ سیستم ګورو چې هغه مونږ کس سیستم ډیولپ کړی شو نو ټیک دا کني بیا به نېشنل گریډ ته ورکو
د بجلی کمی پوره شي نه دلته کې په صوبه کې څنګه چتا سوې چې کم سیستم نه هغه نشي برداشت کولای ترانسمیشن سیستم چې کم نه هغه د اپګریډیشن د پرستاو څخه خبر روان دی اپ دې
هغه سو سو پیری مونږ سره کمټمنټ کړل دي چې مونږ د 2 ارب روپے لګو 2 ارب روپے لګو خو هغه شانت بیا هغه کینا نو سیستم اپګریډ کول ډیر زیات ضروری دي ترانسفارمر خراب دي پا په نور سیستم باندې گریډز باندې لوډ دی فیډرو باندې لوډ دی نو که بجلی پورم شي دا لوډ شیډنګ به ډیر ماته نخ کاری چې دا کمې دی کې راشي مونږ فیډرل ګورنمنت ته بیا بیا وایو بیا بیا وایو خو هغه مونږ سره وعده کوي خو لا پریکټیکلی هغه شانته ریسپانس ماته ښکاری نه
وفاقی حکومت خو مونږ ته بجلی کې خپل حق تا وسو وایي پورا راکړي
1350 میگا واٹ پکار دے چیری مولا راکی خو غی مولا پورا تقریبا نہ راکی 300-400 میگا واٹ زمون ناغي کمای
د خیبر پختونخوا د تعلیم او توانای ل وزیر عاطف خان سره مو د مشال ریډیو د خبريال زلان یوسف زی مرکا اوریدا
د مشال ریډیو د نهه د ورځی 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو ل صبحجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله تیر مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د ځایي حکومتونو لپاره د تیر مالی کال په بودیجه کې د بالکل شو پیسو څخه 80% د هغوی ته ورکړي او دا چې حکومت تر ډیره د ځایي حکومتونو د کار پر وړاندې پرتي ستونزې حل کړي دي نوموړي زیاته کړه د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د هغو شکایتونو رفع کولو یا لرې کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېدو په لړ کې کوي حکومت یوه کمیټي هم جوړه کړې ده باید وویل شي د خیبر پختونخوا د ځایي حکومتونو ناظمینو او کونسلرانو په دې وروستیو کې هغوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتی نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتی ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمین هم 40% مالی کٹوتی شوی دا
فنڈز 80% ضلعی حکومتوں نے تلی 20% کٹ پہر سیکٹر وائن لگے دلے رہے ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلیج کونسل نائبر کونسل کی وہ اغا برتی شوی دی ناظمین و سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دے مسئلے حل شوی دی آغی خپل بجٹو نا پاس کری دی بائی لاز جوڑ شوی دی فائنینشل رولز جوڑ شوی دی
سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ زیات اکڑا چی مرکزی حکومت پتیر مالی کال کی صوبے تا خپل بقایاجات په وخت نه دی ورکړی نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړې شوې ده
دا 20% کټ ځکه ولګیل چې صوبایي حکومت خپل 142 ارب ای ڈی پی جوړ کړی و مرکزی حکومت چې موږ پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشنز شي موږ څومره دغه متوقع ساتله زنګ په ای ڈی پی دغه وجه نه کټ ولګیل زنګ ای ڈی پی 113 ارب تر رسیدله
یاد دی وی چې بلدیاتی نمائندګانو لدی وړاندې په بیا بیا د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه تر سره کړی دي خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یو نوی کمیټه هم جوړه کړې ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم 13 ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی
هغه راپور وخت نه مخکې نشو لیک کولای خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې منګه رولز آف بزنس کے ترمیم کو او دغه شانتی اوس یو نوی کمیټه جوړه شوې چې باغی کې مزید پر رولز آف بزنس کې څه مشکلات دي چې هم لري کیو سره
یاد دی وی چې تیر کال د مې میاشت کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر سلويخت زرونه زیات بلدیاتي نمائندگان وټاکلې شو خو لا تر دې دمه بلدیاتي نمائندگان د خپل اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
اوریدن کو سازو یو بلې موضوع ته د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت نه څرګند وسلوالو د چودري عبدالخلیق په نوم یو احمدي ډاکټر په ډزو وژل دی. پولیس وایي وسلوال د عبدالخلیق کلینیک ته ورغلی او هم هلته پر هغه ډزې کړې دي. بل پلو د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین ویلي چې نوموړی ډاکټر په کراچۍ کې په تیرو نږدې وختونو کې د احمدي ټولنې دویم تند چې وژل شوی دی، خو په خبره چې پولیس د دواړو وژل شو احمدیانو د قاتلینو په نیولو کې ناکامه شوی دي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د نهی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په روانه میاشت کې په همدې سیمه کې د احمدی جماعت د غړي د وژنې دا دویمه پیښه ده. خلا تر دې دمه د پولیسو یا نور امنیتي ادارو لخوا وژونکي نه دي نیولې شوي او پولیس وایي چې دا د هدفي وژنې پیښه ده.
تقریباً ایک مہینے میں اسی جگہ دوسرا واقعہ
دیوائی روانہ میں شم پدیز ہے کہ دا دویم پی خدا خود دی پر شاچ کم خلق یا ڈل دا داوی پر زد امنیتی دارو یا پولیسو سے کامیابی نہ دا ترلا سا کڑی تردی چی کراچے یا نور سیمو کی زمون کم خلق تر اس وجلے شوی دی نمونگ دا سے کم کس ندری دلے چی پولیسو نیولے وی مونگتنن ہم پولیسو ویل چی دا حدفی وجنہ دا خمونگ وائی چی نور حس وجنہ دا بلکی یوازی دا سبب دے چی دوی احمدیان دی زکا وجہ لے کی گی زمانگ دا چاسرہ حصہ ذاتی دشمنی نشتا
اس وجہ سے کہ وہ احمدی اور کوئی دوسری وجہ نہیں.
دا گلشن اقبال سیمی پولیس ویلی چی 50 کلن ڈاکٹر چودری عبدالخالق پا ابوالحسن اصفہانی روڈ خپل کلینک کی موجود ہو چی موٹر سائیکل سوارا ناسرگند وسلوال راغلل او پا غی ڈزی اکڑی. دا پولیسو پا وینا احمدی ڈاکٹر باندے پا دا سی حال کے ڈزی شوی چی پا سیما کی بجلی نوا. بلرخت د ملیر پولیسو مشر راو انوار مطبوعاتو ته ویلي چې دا پیښه د سچل تانی په حدود کې مخې ته راغلې او وژلې شوې تن په سر ویشتلې شوې وو. د ذکر د چې د دې وړاندې د مئی په 25مه نیټه هم د احمدی ټولنې غړی داود احمد په داسې حال کې نامعلوم وسلوال وژلې وو چې کله هغه د کور نه بهر ناستو. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د دې وروستو ویلو چې د قومي اکشن پلان تر مخه کرک خوراونکو پر ضد مؤثره کاروایی کېدلو ولې د دوی د ټولنې خلاف کرکجن پروپیگنڈا کون کی خلق آزاد گرزی د دې پیخی ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې ته ویل شوی چې د هیواد په مختلفو جیلونو کې د خزینه قیدیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي حتی او حتی جنسي تیری پیښې کیږي. د یادې کمیټې چیرمین رحمان ملک د داخله چارو سیکرټر ته ویلي چې په جیلونو کې د بندي ښځو د حفاظت لپاره اړین اقدامات وکړي. په دې اړه نور له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سینټ د داخله امورو کمیټې کې انکشاف شوی چې د ملک په مختلفو جیلونو کې خزینه قیدیانو سره نه صرف جنسي زیاتی کیږي بلکې په دایي ذهني او جسمانی تشدد هم کیږي. کمیټې کې دا هم ویلي شوی چې تر اوسه پورې د لړکی حکومت لخوا څه اقدامات نه دي اوچت کړي شوي او د ذمہوارانو خلاف کاروایی هم نه ده شوي. کمیټې ته دا هم ویلي شوی چې په داسې کیسونو کې خپله د جیل عمله کړې ده. د سینټ داخله امورو د کمیټې چیرمن رحمان ملک داخله چارو سیکرټری ته هدایت جاري کړې چې د لړکی د یو جامع رپورټ وړاندې کړي شي او په حکومتي سطح د دې د نیوی لپاره د اقدامات اوچت کړی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سینټ د داخله چارو کمیټې غړي سینیټر سید طاهر حسین مشهدی ویناوا چې ښځو سره په جیلونو کې د بدسلوکۍ په اړه د سینټ د داخله امورو کمیټې ته رپورټ ترلاسه شوی و چې په جیلونو کې ښځې جسماني او د ذهني تشدد ښکاریږي. د نوموړي په وینا چې د قیدیانې ښځې د شپې د جیله بهر لیږل کیږي. دوی وایي چې په جیلونو کې قید د ښځو د حقونو خلاف ورزي کیږي کوم چې یو ډېر لوی ټولنیز جرم دی. سینیټر طاهر حسین مشهدی خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د کمیټې لخوا دا تجویز ورکړی شوی چې ښځو لپاره دې مخصوص جیلونه جوړ کړی شي.
تو هم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جیلیں علیحدہ ہونی چاہیے.
منگ دا غواړو چې د ښځو لپاره بیل جیلونه پکار دي خو هغه په سمدستی توګه ممکن نه دي. نو موږ وایو چې د جیل کم سپرډنټ وي نو هغه د سړی پر ځای ښځه وي او په جیلونو کې د زنانه معاملاتو لپاره زنانه پکار دي. په کم جیلونو کې چې د دوی ځایونه د نارینه قیدیانو سره نږدې دي نو هغه د لږ لري جوړ کړی شي او که ممکن وي نو په سمدستی توګه د پمیس کې دیوال ولګولی شي.
د ښځو سره د سیاست په اړه د اورت فاؤنډیشن یو چارواکی اسیم ملک وایدا سے کیسونه هم راغلی چې پټانو کې خزی د جنسي سیاتې ښکار شوی دی. دوه ویل کده پاکستان په جیلونو کې خزینه جیلران یا سپرټندنټ نوی نو دا مسلې په خپل ځای ولاړی وي.
دا زیاته د هغه وخت نه شروع شي چې څو وخت نه هغه بنی یو د الزام لګي تړې ته لاړ شي. تاسو ګورئ پاکستان کې څومره داسې کیسونه چې په حوالات کې خزو سره زیاتې شي. بزره خبره ده چې جیل ته څو وخت لاړ شي هغه خو هغه ټن کې بل بيخي به بس وي. عدالت ته چې دا شکل پیش شي یا چې سزا شي په هغه سزا کې د اکسپلایټیشن خو یو عمومي رواج دی.
ذکر د دا وخت ملک د خزو لپاره درې جیلونه دي. یو د سند صوبې په کراچۍ، دویم د پنجاب صوبې په ملتان او دریم د خیبر پختونخوا په هری پور کې دي. د ملک په نورو جیلونو کې د خزو لپاره بیل بیرکونه جوړ کړی شوی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي چې پرونی په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه. د پولې د اداره کولو په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وایي د پاکستان سرغړونې په ډاګه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز چودھری بیا وایي پاکستان به په ډیورنډ کرخه سلو دروازې جوړوي. د پېښور پولیس وایي پرون د سرک اډې په یو بمي چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. دا پېښه تیر ماسخوتن په چارسده روډ د داودزی تڼې په حدودو کې رامنځته شوې ده. د برید ذمواري تحریک لشکر اسلام قبوله کړې ده. د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې بیگانه وخت د نامعلومو وسلوالو په ډزو چودھری عبدالخلیق نومي ډاکټر وژل شوی دی چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. په تیر څه مهال کې په کراچۍ کې د احمدي ټولنې دا دویم تن دی چې وژل کېږي. د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د خیبر پختونخوا د انرژي وزیر وایي صوبای حکومت د 900 میگا واټ برېښنا د تولید منصوبه په پام کې نیولې ده. عاطف خان پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د صوبې په تاریخ کې دا تر ټولو لویه پانګه چونه ده. روسي چارواکو په کرلیا صوبه کې وروسته لاغې 15 کسان گرفتار کړل او د رخصتو یو کمپ یې وتاړه چې په مبینه توګه د دوی د مجرمانه غفلت له کبله لږ تر لږه 14 ماشومانو د کښتۍ د سفر پر مهال په طوفان کې د ایسارېدو له وجې خپل ژوند وبایله. د ایران د ملي امنیت د کونسل مشر علي شامخاني سرکاري خبري اژانس اسنا ته پرونه ویل چې د داعش د خواخوږو یوه ډله په تهران کې نیول شوې چې د هیواد په لر بر کې د تروریستي بریدونو د پلانونه جوړ کړي وو. او امریکایي چارواکي وایي د اورلاندو ښار بریدګر چې د جون په 12 د همجنسوازانو پر کلب برید کې 940 کسان ووژل. چارواکو ته د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ځان د یو اسلامي عسکر په توګه معرفي کړی و او غوښتنه یې کوله چې امریکا دې په عراق او سوریه کې بمباري بندې کړي.
او سوریدونکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله حریفت انجم را ته د پاکستاني او نننې ورسپانو د اداریو مهم ټکی اوروي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرکاري ټي وي ته د انټرویو په وخت انکشاف کړی دی چې موږ د ملک سلامتۍ لپاره سخت موقف خپل کړی دی. اداري زیاته ویل چې د خارجه چارو مشیر په وینا اوس د پاکستان پالیسي مختلفه ده. ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاره او سلامتۍ خلاف دي چې پس موږ امریکا ته خپل احتجاجونه وړاندې کړی دی. ادارې لیکي چې د خارجه چارو مشیر وینا وه چې په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیاتو نه پس د پاکستان او افغانستان سرحد هم داسې کلوب ساتلو صبر اوس نه لرو. ښه سرحدي نظام د پاکستان او افغانستان دواړو په ګټه دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان هند او افغانستان ترمنځ اختلافات اوس هم شته. چین سره د پاکستان تعلقات په غیر معمولي دور کې داخل شوي دي. روس سره هم تعلقات ښه اړخته روان دي خو د خارجه پالیسۍ خدو خال اوس هم واضح نه دي. داسې ښکاري چې پالیسۍ جوړونکي نه پوهیږي چې بدلیدونکي نړیوال حالاتو کې د قومي مفاداتو تحفظ لپاره کوم قسمه ترجیحات خپل کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ګرمۍ یوه چپه روانه ده چې ورسره اولس د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دی. د حکومت لخوا د ټولو دعوو او وعدو باوجود د بجلی لوډ شیډنګ کې کمی نه دی راغلی. ادارې وایي چې د روژې میاشتې په شروع کې اولس ته دا زیری ورکړی شوی و چې د پشمنی او روژې ماتې په وخت به د بجلی لوډ شیډنګ نه کیږي چې پس تر سرحده عمل درآمد وکړی شو. خو بیا هم د کمی بجلی شکایتونه مخې ته را روان دي. په کراچۍ سره نور ښارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف احتجاجونه هم شوي. شوی دی او د بجلی په بیلونو کې د اضافي پیسو راتلو شکایتونه هم راغلي دي. اداري وایي چې بلخ د بجلی او د اوبو وزارت دا دعوه کوي چې د بجلی په پیداوار کې 42% زیاتواله راغله او د وزارت لخوا دا هم دعوه کړې شوې چې دا وخت په ملک کې د بجلی پیداوار کې بهتري راتلو نه پس کمواله صرف 650 میگا واټ پاتې شوی دی. اداري اخیره کې لیکي چې حکومتي دعوی او اعلانونه په خپل ځای خو په رښتیا کې داسې هیڅ نشته او عوام ته هیڅ قسمه ریلیف نه دی ملاو شوی او اوس هم په ډېرو ښارونو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. ولس دا غوښتنه کوي چې د دعوو او اعلانونو په ځای د حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی انډیپندنت رسپانې په لیکنه کې په پاکستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو موضوع راغستل شوی. بل پلو د ټایمز مجلې په لیکنه کې راغلی افغان طالبانو په خپلو لیکو کې بدفعله هلکانو ته ځای ورکړی او د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کې د یوې وسیلې په توګه کاروي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته ورو. د برتانوی انډیپندنت رسپانې لیکنه وایي د پاکستان د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې د امینی بیبي په نوم یوې ښځې خپله 22 کلنه لور مقدس توفیق د دې لپاره وژلې چې هغې د کورنۍ له اجازې پرته واده کړی و. امینه بیبي دا وخت د ګوجرانوالې له پولیسو سره بندي ده. مقدس توفیق 3 کاله پخوا په خپله مرزۍ له واده کولو وروسته د خپل مور پلار له کور سره اړیکې پرې کړې وې. د هغې خاوند محمد توفیق سی این این ټلویزیون ته ویلي چې ښځه په داسې حال کې وژل شوې چې په خېټه یې د 2 میاشتو بچی و. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د اپریل میاشتې رپورټ ښیي چې په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په رپورټ کې دغه راز ویل شوي په پاکستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي ځورونو په پیښو کې هم اضافه شوې ده. بل پلو د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي طالبان د افغانستان په جګړه کې بیګیری هلکان د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. طالبانو سلګونه فحاشا هلکان په خپلو لیکو کې ساتلي او د هیواد پوځي او امنیتي اډو ته لیکي. کله چې یو سرتیری له دغسې یو هلک سره بدفعلي کوي نو د هغه لخوا وژل کیږي. د هلکانو په اکثرو مواردو کې امنیتي سرتیرو ته زهر ورکړي او یا هم پر هغوی ډزې کړي او وژلې دي. داسې هم شوي چې د هلکانو د یوې امنیتي اډې پر حفاظت ګمارل شوو کسانو ته نشئی مواد ورکړي دي، هغوی یې نشه کړي دي او د اډې دروازې د باندې ولاړو طالبانو ته خلاصي کړي دي. هغوی بیا راغلي او امنیتي سرتیري یې وژلي دي. د افغانستان پر پوځي اډو د بدفعلو هلکانو موجودګي او له هغو سره د جنسي اړیکو پیښو د ناټو ځواکونو مشران هم اندېښمن کړي دي. امریکایي سرتیرو شکایتونه کړي چې هغوی ته ویل شوي چې د دغو پیښو په اړه که څه هم هغوی به پرې ښه خبر ول چاته هیڅ ونه وایي. په لیکنه کې د چارواکو په حواله زیاته شوې د اورزګان ولایت په هغو بریدونو کې چې د بدفعله هلکانو له لوري یا د هغوی په واسطه پلان شوي تر اوسه 3 شپېتو زیات سرتیري وژل شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو دا ناٹو عمومی منشی دا جرمنی دا بہرانے وچار دا وزیر ہاغا اور استای سرگندونی چی دا سازمانی پا جگڑ غوختنی تورن کڑے رد کڑی یو ویلی دی چی ناٹو دا روسی پر اولاندے ہم یو پوزی و ہم یو سیاسی خبرگونتا ارتیال دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له اجمل اند څخه اورو.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هغه ورستې سرګندونه رد کړې چې وایي ناتو په پوځي چمتووالي وصیت تودوي. په داسې حال کې چې په پولند او لیتوانیا کې د ناتو ستر پوځي تمرینات روان دي او ټاکل شوی ده راتلونکي میاشتې په لومړیو کې د دې پوځي تړون مشان په ورسا کې غونډه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شتاین مایر انتخاب د اندېښنې راپورته کړي چې ښایي په جرمني کې واکمن ائتلاف د مسکو په وړاندې د یو جلا چلند خپلولو په لټه کې اوسي. شتاین مایر چې خپله یو سوسیال ډیموکرات دی ویلي ناتو پر مځکه د بوټانو په دربولو او جګړه غوښتنې وضعیت نور هم ګډوډوي. خو د ناتو عمومي منشي په ناروې کې د دې تړون د پوځي تمریناتو په درشل کې ازادي راډیو ته وویل د ناتو غړي د روسیې په وړاندې د یو دواړخیز چلند خپلولو په اړتیا کې خپلو کې واخلې دي. نوموړي وویل موږ د کړکیچونو د مخنیوي لپاره یوې ځواکمنې دفاع ته اړتیا لرو خو موږ د ترنګلتیا د کمولو لپاره سیاسي خبرو ته هم اړ یو. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو ټول اتویش خړې د دې تګلارې ملاتړ کوي او دا خپل د جرمني د هغه ټینګ ملاتړ چې د خبرو اترو څخه کوي او همدارنګه په ختیځ کې د دې هیواد د پوځي حضور د زیاتېدو هرکلی کوي. د ناټو تړون د روان میاشتې په لومړیو کې د سړې جګړې راوروسته تر ټولو ستر پوځي تمرینات په پولینډ او لیتوانیا کې پیل کړل. د جرمني په شمول د ناټو د سلیر شغلو هیوادونو او د دوی د شریکانو یو ډیر سره سرتیری په دې پوځي تمریناتو کې برخه لري. ټاکل شوی دا جرمني به د هغه څلورو کندکونو څخه د یو مشري وکړي چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې به ځای پر ځای شي. دا اقدام په ختیځ کې د ناټو د غړو هیوادونو د اندېښنو د کمولو لپاره کیږي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې لخوا لزان سره د کریمیا د ټاپو وزمې یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې جګړې د ختیځي اروپا هغه هیوادونه اندېښمن کړل چې د ناټو غړیتوب لري. د ناټو د ختیځي څنډې د پیاوړي کولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د مشرانو په هغه غونډه کې وشي چې راتلونکي میاشت په وارسا کې جوړیږي. یو شمېر چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د ناټو دا اقدام به د روسیې غبرګون لزان سره ولري. روسیې له مخکې ګواښ کړی چې د توغندیو پرمختللی سیستم به د بالتیک په سمندر کې ځای پر ځای کړي. داسې توغندي د بالتیک درې واړه هیوادونه او د پولینډ ډېره برخه په مستقیمه توګه تهدیدولی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د عراق په فلوجه ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوارې ډلې د جنګیالیو ترمنځ له سختو جګړو وروسته د دغه سیمې زرګونه اوسیدونکي کډو کولو ته مجبور شوي دي چې دغه کار د نړیوالو مرستندوی ادارو تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنې هم راپارولې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مجید بابر راته اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې د عراقي ځواکونو لخوا د فلوجه ښار د نیولو نه پس دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو انساني ناورین موضوع راغستل او لیکي چې ملګري ملتونه وایي چې کله نه د عراق امنیتي ځواکونو فلوجه ښار د اسلامي دولت وسلوالونه د بیرته نیولو لپاره تیرونی هڅې پیل کړې، نو د امدادي ادارو کارکوونکي د دغه ښار نه د کډه شوو خلکو سره د مرستو په اړه اندېښمن دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیدو ویلي دي چې د نړیوالو مرستندویا ادارو کارکوونکي ډېر په توندۍ سره د دغې مخ په زیاتېدونکو اندېښمنو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. د یادې ادارې د وینا تر مخه په تیرو درې ورځو کې په فلوجه ښار کې د سختو جګړو له امله 30,000 خلک په کډه کولو مجبور شوي دي. ملګري ملتونه زیاتوي چې د تیرې مئی میاشتې راهیسې کله نه چې د اسلامي دولت وسلوالو نه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني عملیات پیل شوي، د فلوجه ښار او خوف شاسي مناسب 30,000 خلک بې کوره شوي دي. برونو ګیډو زیاته کړه چې اوس په فلوجه کې روانه جګړه سخته شوې او ځکه دوی تمه لري چې نور خلک به هم کړه کولو ته مجبور شي. خو د ده په خبره ډېری خلک دغو جګړو کې نښتي دي او خوندي ځایونو ته نشي تللی. په فلوجه کې د عراقي ځواکونو کمانډر بریګیډیر جنرال حیدر العبیدی وایي چې دا مهال دوی د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاتم بولې دي، خو تیرونی یادې ډلې په عراقي ځواکونو ځانمرګي بریدونه او توغندي ورولو ترڅنګ نشانه باز ځای پر ځای کړي. خو د العبیدی په خبره عراقي ځواکونه ورځ په ورځ بریا ترلاسه کوي. د رواني میاشتې په 18 نیټه د عراق وزیر اعظم حیدر عبادی په فلوجه کې د سوونو د سخت جګړې نه پس دغلته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریا اعلان کړی و.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپل هیوادونو په زور د افغان کډوالو د وستلو پر ځای له افغانستان سره د مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کې همکاري وکړي. د دغه ادارې لوی کمشنر پرون په کابل کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې غونډې ته وویل چې د تیر کال پرتله په نړۍ کې د کډوالۍ کچه 10% زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کمی راغلی دی. تفصیل کابل محمد حدیث پردیس را کوي.
د جون د میاشتې شلمه نیټه د کډوالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په دې ورځ د خلکو لپاره ښه خبرونه نه لري. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دوشنبې په ورځ کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ نشي د کډوالۍ ستونزه به په بنسټیزه توګه حل نشي. ګراندی د پاکستان او ایران په ګډون د نړیوالې ټولنې څخه په تکرار دا وغوښتل چې په زور له خپلو هیوادونو افغان کډوالې خراج نه کړي. نړیواله ټولنه او یا د پاکستان او ایران په ګډون هغه هیوادونه چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړي مسولیت لري چې خلک په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي، ځکه دغه لاره په افغانستان کې ډېرې ستونزې جوړوي. نو ځکه زه دلته پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې له افغانانو سره د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د کډوالۍ ورځې او شپې سبا کوي او د هرې ورځې په تیریدو په دغه شمېر کې زیاتوالی راځي. د شمېرو له مخې په هره دقیقه کې 40 کډوال کیږي چې مطلق اکثریت یې د جګړو او اقتصادي فقر له کبله د خپلو اصلي استوګنځایونو پریښودو ته اړ کیږي. د کډوالۍ په برخه کې مخ پر زیاتېدونکو مشکلاتو ته په کتو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي ضروري ده چې په نړیواله سطحه د دغې ستونزې د حل په برخه کې هڅې وشي. د دغه کمشنري عالي کمشنر فلیپو ګراندی تاکید کوي چې د کډوالۍ د اصلي لاملونو چې ناامني، فقر او بېوصلي ده د له منځه وړلو لپاره باید اساسي هڅې وشي.
The global population of the people that have lived their homes by war, by conflict, by human rights.
په نړیواله کچه د هغو خلکو شمیر چې د جنگ، شخړو، د بشري حقونو د نقض کېدو، د قانوني تعقیب، تبعیض او ناسمه حکومتوالي له کبله اړ شوي بې ځایه شي 15 میلیونو ته رسیږي، چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال د 6 میاشتو په پرتله بهر ته د تلونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي پروژو پلي کېدل بهر ته د تلونکو غیر قانوني افغانانو د شمیر د کموالي اصلي لامل وباله.
د کابل اعظم خبریال حدیث پردیسو نه یاد افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ د روایي په روان جون میاشت کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لس پیخې سبسیوج دوی اندېښمن کړي دي. دغه ادارې مشر صدیق الله توحیدی پرون دوشنبه د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې په دغو پیښو کې دوه یې د قتل، څلور یې د وهلو ټکولو او څلور نور یې هم د خبریالانو د ګواښلو دي. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت له خبریالانو سره تاوتریخوالي غندي او ټینګار کوي چې د یادو پیښو عاملین به پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. لکابلا د رحمت الله افغان رپورت اورو.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری یې ورکړل چې د روان وضعیت دوام به نورې احتمالي ناوړه پیښې هم وزېږوي. د دغه ادارې رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د جون میاشت په 10 ورځو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 10 پیښې ثبت شوې دي،
چې په دغه 10 مورد 2 مورد قتل د خبرنګاران دي، 4 مورد تاوتریخوالي واقع دي چې ثبت شوې دي، او 4 مورد هم تهدید ده.
دا چې له خبریالانو سره تاوتریخوالي د چا لخوا شوې ښاغلی توحیدی په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې حکومت، وسلوال مخالفان او نامعلومه کسان لاس لري. نایا د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې له افغان حکومت وغوښتل چې د کورنیو او بهرنیو خبریالانو مسؤلیت ته د جدي پام وکړي او کره معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورسره لازمې مرستې وکړي. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه د روان هجري لمریز کال د جوزا په 13مه د یو امریکایي خبریال ډیویډ ګلیکی او د هغه افغان ژباړونکي ذبیح الله تمنا وژنه ثبت شوې چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې ووژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خبریالانو پر وړاندې وروستۍ تاوتریخوالی وغانده او ټینګار یې وکړ چې دا پیښې به د قانون په رڼا کې تعقیب او وبې څېړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د قانون پر رڼا کې له خبریالانو سره د چلچلن سپارښتنه شوې ده.
د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې هغه سرتیری چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي هغه به مجازات شي. موږ پخوا هم په دې برخه کې شکایتونو ته رسیدګي کړي. له دې سره پخوا کې تل مو سرتیرو ته په دې برخه کې لارښوونې او سپارښتنې کړي، خو که بیا هم له خبریالانو سره تاوتریخوالی کېږي هغه قضیه قضیه به وسیړو.
د نړۍ لخوا د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو د راپور په اساس افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 26 خبریالان وژل شوي دي، خو د خبریالانو د حقونو بنسټونه وایي چې افغان حکومت د وژل شویو خبریالانو د قاتلینو په مجازات کې پاتې راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک او د صوبې په اسمبلی کې هم د حکمران تحریک انصاف ګوند د ځینو غړو ترمنځ اختلافات لا پسې سیوا شوې دي. د تحریک انصاف دغه خفغړی وای د ګوند د مشرانو په کول او فعل کې تضاد دی، او دا چې دوی به د حکومت پر هغو پالیسیو چې د دوی په نظر کې غلط دي ښکاره جاره نیوکې وکړي. له پیښوره خالد خان رپورټ راکوي.
پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړو لخوا په خپل حکومت او بجټ باندې د نیوکو وروسته د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د اسمبلی سپیکر او د قانون وزیر ته د غزیمواري ورکړې ده چې خفه ملګري پخلا کړي. خو بیا د تحریک انصاف یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د اسمبلی دننه خپل خبره کوي او بیا وروسته به وزیر اعلی سره خبرو ته کینی. دا نوخار نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی قربان علی خان وای د انصاف په نوم راغلی حکومت د پرمختګ کارونو کې بے انصافی وکړه او د پرمختګ پنګه وزیر اعلی او یو څو وزیرانو په خپل منځ کې تقسیم کړه. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی له اړخه خفه ملګرو پسې جرګې پیل شوې دي، خو هغه لا تر اوسه پورې پخلا شوې نه دي. قربان خان اوال چې دوی په تیر ټاکنو کې د کرپشن په ضد او انصاف ورکولو په نوم اوټ اخیستې دي، خو اوس د دوی حکومت د خپل منشور نه اوریدلې دي. ویل کیږي چې د یو کابینه غړي په شمول د پاکستان تحریک انصاف 12 غړي د حکومت خلاف आवाज اوچت کړي دي، او دغه شان د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف 15 د قومي اسمبلی غړو د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف راپاسېدلي دي. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک وای چې د تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ترمنځي اختلاف په وجه به صوبا اغیزمن کیږي. خو بیا دا قانون پارلیمانی سیکرټری عارف یوسف وای چې دا تحریک انصاف تغړو په منځ کې هیڅ لوی اختلاف نشته او بجټ باندې بحث یعنی وکي کول د هر چا حق دی.
نه جی بالکل اختلاف خو بالکل نشته، ګنه اختلاف سم پی ټی ای کې نشته، ټول مونږ یو ځای یو.
دا یادونه ده چې دا خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شارام ترکه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي داور خان کندي خلاف په عدالت کې د هر جانه داوا کړی ده او غوښتنه کړی ده چې داغه خلاف پر رسنو کې خپل بیانونه واپس واخلي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کبالی سیمه په کالجونو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمیر یې 214 تر رسیږي وایي د تیرو 9 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له درې څلوېښت ورځو راهیسې د پېښور پریس کلب ودانۍ مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناست کوي. دغه احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي که تنخواګانې ورنکړل شوې نو وړوکي اختر ته هم کورونو ته نه ځي او همدغه احتجاج به پر مخ یوسي. له دې استادانو څخه ځینو د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې.
نصرالله خان یوسفزی، صدر پختونخوا کالج ټیچر اسوسییشن. حکومت او د بیوروکراسي خپل سره داسې ټسل روان چې په هغه کې د ټولو ستونزې عوامو ته پیښی دي. صوبایي ملازمین دي بیا په پاټا کې تعینات دي، کار کوي، د ترهګرۍ سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ورکوي. د دې پروفیسورانو کورونه دي، بچي دي. ما ورته ډېر وی چې کیم ختم کړي روزه ده، نو دوی وایي چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه اصولات شو. نو دا غیر خدای خرچ پر سړک باندې ناستي، نو دوی ناستي زو سره ناستي.
زید سلیم منم دی، لیکچر ان انګلیش، ګورنمنټ ډیگری کالج وانا. سر زمونږ دا کیم 43 ودین نو شو چې دا جاری دی او زمونږ تنخواګانې تر اوسه هم سمبند لري مونږ د حکومت ته د اپیل کوو چې زمونږ کور کې ماشومان دي راغې د پاره هیڅ هم نشته نو زمونږ تنخواګانې دې کولاو شي که زمونږ تنخواګانې ریلیز نشي مونږ به اختر دلته په دې احتجاجي کیمپ کې کوو
زما افسر خان نوم دی لیکچرر لا زمونږ نو میاشتو نه تقریبا زیات ټایم وشو چې زمونږ تنخوا بنده انتهایی مشکل حالات په فاټه کې الته ډیوټي کول او بیا ډیوټي چوک هغه باوجود تنخوا نه ملاویدل چې کوم کالجز آن دی او سیشن شروع دی الته ریګولر زمونږ خپل کسان موجود دی ډیوټیانه کې خو او چې کم کال کسان لاړ نشي کالجز تاغینه ایون ایکسپلینیشن هم کال کېږي هغه چې کم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کم ډایریکټریټ ته خو دې باوجود هم زمونږ سیلری چې کله مو خبره وشي نو بیا ټول چې کم بر صاحبان ناس یې هغه پی چوب شي
دا مشال ریډیو دا
شمالی وزیرستان ته ستانه کړل شوي خلک د هغوی په سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله سره ټکوي د دوی په خبره د میرانشاه او میرعلي روغتونونه که څه هم ښکلي جوړ کړل شوي دي خو د دوی د ناروغانو د درملنې چارې لا هم پکې نه کیږي او دوی مجبور دي چې خپل ناروغان بنو ته یوسي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د میرانشاه هسپتال مشر ډاکټر ته یې ویلي چې ځینې واډونه په بیړنۍ توګه د بیرته ستنو شو خلکو لپاره خلاص کړي له سیمې د عمر دراز وزیر رپورټ اورو
شمالی وزیرستان ته ستنه شوي کډوال یوایي که څه هم میرانشاه او میرعلي لوی روغتونونه د وړاندې په پرتله ډېر ښه جوړ شوي خو ولې دوی د درملنې لپاره ورته رسایي نه لري ملکه تا محمد وایي ایمرجنسی ناروغ په انټری سره بنو ته راوړي او میرانشاه روغتون یې خوشی پروت دی
تو ته چې ایمرجنسی در جوړه شي بیا تا میرانشاه ته په یوه سوراته نه شتلای تو بیا بیمور ولاته د امره درته ټاپیږي ټاپیږي ایمرجنسی کیس وی نن مو په خپل سترګو ولیدو چې د کام سره بی یو ایمرجنسی کیس وو په سیدګی باندې ویلوړو بیا مو په خپل سی به دور تارز وکړ چې دا بیا سره خو غریب ډیر په پریشانی کې شدای زنانه دوه ور سره ایمرجنسی دو خود اپنے نمبر پر جائے گا واپس کڑا نہ ڈاکٹر آستا نہ ڈاکٹر آستا
یو بل مشر انور بیگ دسے ہی سہولتوں نو پاڑا وائی
میر داس مشکلات تھی چے میر علی میران شاہ تا ڈیرے خال کے واپسی شوئے دو واغا اسپتال نہ داس ابود ندی چے چار چار پوشو کا ابود دی بس ایک داس ورد لانے چے پواق مال بند ایمرجنسی بیمور رسائی میر داوی جو حکمت نہ مربنیو کو دا اسپتال فحال لے کو او چې کیم سلای بیمار هسپتال ته سیت تکلیف نه ورکوي چې هغه ډایرکټ لای شي
حضرت الله وايي هسپتالونو کې ډېر سہولتونه جوړ کړي خو په داسې روغتونونو یا هسپتالونو باسه کړي چې پکې علاج نشي کولای
امیرم شاه او د مرلی هسپتالې نه خوښته ډېر خلی جوړ کړي دي خو له کومې ځای وي چې میز دره صحیح وته ممکنه خو کنه چې میز بیمار ورډای شي کا شپې وی کا ورځې وی کنه چې مو ته سپایدا نه نه راسي به داسې هسپتال زړه کې کنه باندې وریا دا مشته ډېر په یار شي مثال ډېر تکلیف دی ان ټری دی او سال میش بمرم شاشه پر دی هسپتال لس پیدا مشته نه
دغه پختنه مو چکلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی یو وایل د میران شاه هسپتال میډیکل افیسر یا مشر ته امر ورکړي چې فلحال د خلکو ضرورت لپاره زنا واډونه او ایمرجنسی په هسپتال کې خلاص کړي چې د خلکو بنیادی ایمرجنسی ضرورت پوره شي او نور په میرانشاه روغتون کې لا هم ډېر سہولتونه پاتې دي چې ور باندې ګړندۍ کار روان دی نو موړی د میرانشاه روغتون مشر نه غوښتنه وکړه چې د ډاکټرانو سره دې ځان حاضر کړي کنی پر ضد به یې قانوني کاروایی کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د باجوړ جنسي اوسیدونکو په سیمه کې د ګاډو کاروباریان وایي حکومت له یوې مدیر حیثیت نن کسٹم پیډ یا د هغو ګاډو چې دولتي ټیکسي نور باندې نوي ورکړل شوي پر راجستریشن بندیز لګولې ده دوی زیاتوي د باجوړ سیمه او خلک یې په دې وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ پیښو زخت زیات ځپلي او دا چې حکومت پر ځای دی چې په سیمه کې شته کاروبارونه بند کړي له دوی سره د نو روزګارونو په مندلو کې یا شروع کولو کې باید مرستې وکړي شانواز ترکزی رپورټ راکوي
په باجوړ ایجنسی کې د نان کسٹم پیډ یا هغه غاړي چې دولتي ټیکسونه پرې نه دي ورکړې شوي او ناقانونه دي مالکان وایي چې حکومت وړاندې هغوی ته د ګاډو د رجسټریشن ویلو ولې وروستو د هغوی ګاډي رجسټر نه کړل دوی وایي چې د حکومت دغه شان پالیسي د ترهګرۍ ځپلې ولس په ضد ده په باجوړ ایجنسی کې د زرو نه زیاتو د ګاډو مالکان انتظار کوي چې ګنې د هغوی ګاډي به رجسټر کړې شي او روزګار به بیا شروع شي لالی شاه د باجوړ چمبر اف کامرس مشر دی او هغه وای
کبایي خاور د خاص په اړه د امن نشته دی روزګار پکې نشته دی دا یو شنان د سم بیلګاړو هغه هم دی په باندې لکه ولې زه په کوم چې مطلب د سرکار څه کوکاره چې موږ له قبایل په مطلب دی رسې کوو
ناصر خان ناصر په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې یو دکاندار دی او هغه وویل چې وړاندې به هغوی ته د کور او بازار ته د تګ راتګ مشکل زیاتو ولې دغه ګاډو راتګ ورستو ټول ستونزې هوارې شوې نو باید حکومت ته د رجستریشن پالیسی یو وار بیا شروع کړي
په وخت باندې ډاکټر یې تاسو ضرورت او تاسو مریض وو څو وخت یې نکړ چې ځان د ګاډو سپیشل کما اوس چې دی نو لکه دا واګې دی د نور عام ګاډي دی چې نو په 15 منټه کې هغه ډک شي او لکه کوکري سیوا د په انسانتیا په ګډه چې لکه ساري انتظار کې دا نه غواړي بس
شهاب الدین خان یو روزګار کون کړي او هغه وای چې وړاندې د باجوړ نه افغانستان ته لاري آزاد وي نو روزګار به خو ولی دغه لاري بند شي نو هغه د مزدور لپاره نان کسٹم پیډ ګاډي واخستل ولی حکومت د هغوی د روزګار بیا شروع کولو لپاره هیڅ کار نه کوي
شهزادګۍ د وجې نه خلکو روزګار د منځه تللی دی نو افاس بارډر بند دی هغه افاس بارډر بند دی نو زمون خدا د بالا حکم نه تعطیل دی کیرا دا کم نان کسٹم پیډ ګاډي کیږي تر دې ودا رجسٹریشن دوباره کولاو کی او داخل روزګار شي دلته
خو ځینې خلک او سرکاري انتظامی وای چې نان کسٹم پیډ ګاډي چې کوم رجسٹر شوی دی نو د هغې له وجې ستونزې لا زیاتې شوې د لیویس فورس باجوړ ایجنسی میجر رحمت ګل میجر رحمت گل پوئنا کہ ہوئی دو کم گاڑی یا د گاڑی مالک پزت کاروائی کبھی ہم نو دا پولیٹیکل انتظامیہ پہ امرے کبھی باید دویتا دا ٹریفک پولیس پشان اختیار ورکړی شي نو ممکنه ده بیا دغه ستونزې کمې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دویجن.